دا ازادي راډیو په ماښامنۍ خبري مجله کې مو زحمت چې بر هر کلی کوم در هر څه مخ کې خبرونه د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړې استازي روزا اوتنبایو وه یو ځل بیا زده کړو ته د افغان نجونو او میرمنو د لاسرسي غوښتنه کړې. اغلې اوتنبایو وه د زده کړو د نړیوالې ورځې په مناسبت چې نن د جنوري په 24 لمانځل کیږي په یوه ویډیوي پیغام کې ویلي چې زده کړې د افغانستان د راتلونکي او اوسنیو ننګونو د مبارزې لپاره مهمې دي. طالبانو د 2020 کال په اوړي کې واک ته له رسېدو وروسته تر شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي وتړل او د 2020 کال په ډسمبر کې د هغوی پوهنتونونه هم بند کړل. ازبکستان او پاکستان په افغانستان کې د ترانسپورټ او مواصلاتو پر موجوده پروژو خبرې کړې دي. دغې مسلې د افغانستان لپاره د ازبکستان او پاکستان د ځانګړو استازو عصمت الله ایرګاشف او آصف دورانی ترمنځ خبرو کې یادې شوې دي. دغه ملاقات په تاشکند کې شوی دی. ترند خبری آژانس چې تر ډیره د منځنۍ آسیا او قفقاز سیمې پیش راپور کوي نن چهارشنبه لیکلي چې دواړو لوریو د ترمیز مزار شریف او کابل پېښور پر ریل لارو خبرې کړې دي. د پاکستان چارواکو دغه پروژې د سیمې اتصال لپاره مهمې بللې دي. د ریل لارو د دغو پروژو لومړني لګښتونه 5 میلیارد ډالر اټکل شوي دي. له پاکستانه د افغان کډوالو د جبري سلو په لړ کې نن هم 55 کورنۍ افغانستان ته ستنې شوې. وبش کورنۍ د تورخم او 28 د سپین بولدک د لارې افغانستان ته داخل شوې چې ځینې خپلو سیمو او یو شمېر نورې د کډوالو په جوړو شویو کمپونو کې مېشت شوي دي. د پاکستان حکومت په 13 نومبر میاشت کې له هغه هېواده د دوی پټکو د 92 لکه بې اسناد افغان کډوالو د اخراج پریکړه وکړه. د روسیې یو پوځي الوتکه چې د راپورونو له مخې اوکراین جنګي اسیران یې لیږدول نن د روسیې بلګروس سیمه کې لوېدلې ده. د ازادي راډیو روسي څانګې لیکلي چې په الوتکه کې د اوکراین 15 اسیر سرتیري 6 تنه عمله او 3 امنیتي ساتونکي سپاره وو. تر اوسه دا معلومات نشته چې په پیښه کې څوک ژوندي پاتې دي او کنه. د بلګرود والي ویچسلاف ګلدوف ویلي پیښه رامنځته شوې خو ډېر جزئیات نه دي ورکړي. پر ټولنیزو شبکو کې په خبرو شوې ویډیوګانو کې ښکاري چې یو پوځي الوتکه پر ځمکه لویشي او بلې ودرانه ژغ او چاودنې وروسته ترې لوګي پورته کیږي. اسرائیلي پوځیانو پر غزې ترانګ خپلو درنو بریدونو ته داسې مهال دوام ورکړی چې په اسرائیل کې دننه په همدې جګړه کې د وژل شویو پوځیانو د بیر مراسم نیول شوي دي. فرانس پرس اژانس لیکلي چې د اسرائیلي پوځیانو د جګړې تمرکز د غزې ترانګ پر خانیونو سیمه دی. د اسرائیل پوځ وای د غزې د جګړې له پیله د دوی سرتیرو ته مرګونه ورس تیره دوشنبه وه چې د دوی پټکو د ترهګرو په غلچکیو بریدونو کې 24 تنه ووژل شول. اسرائیلي پوځیان په غزه کې له حماس سختریزه ډلې سره چې امریکا او اروپایي ټولنه یې ترهګر بولي په جګړه بوختي، خو ملګرو ملتونه وایي د جګړې زیان تر ډېره عامو خلکو ته رسېدلی دی. د ملګرو ملتونو د خوړو پروګرام خبرداری ورکړی چې د غزې سبباندې 2 میلیونه اوسیدونکو ته خواړه نه رسېږي. اوسه د راډیو په منځنۍ صفه 12 شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. وړاندې په خبرونه کې د ملګرو ملتونو د استاذ روزا اوتنبایو څرګندونې د سره شریکې کړو. بل لور ته ملګرو ملتونو په افغانستان کې وچکالۍ ته ژور اندېښنه ښکاره کړې. د غزنی یو کروندګر وای
دینی علوم دی که عصری علوم دی زموږ د معلوماتو مطابق دا کیفیت ډیر مخ په کمزوري روان دی.
وبخښه دا د طالبانو د معرف د سرپرست وزیر څرګندونې وی چې د معرف په ارتباط یې څرګندونې کولې. نن د پوهنې نړیواله ورځ په دې اړه هم په خبرونه کې اوریدل شي. د هلمند د نوزاد ولسوالي اوسیدونکو خبرداري ورکوي.
موږ دا غواړو چې موږ د پرحات 15 وتړي کدا 15 ور نه تړسي او ټول ولسوالي به سکوت سی ولاړه به سی بار بس.
تر شپږ نیمه بجو یو شمېر نور مطالب هم لاسه جوړو اوریدل شي. در دې شی بي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استاذ د افغان جنو او شوزو په زده کړو د محدودیت په اړه اندېښنه شي او وي لدی وضعیت سره په افغانستان نور هم منسوي شي. روزا اوتنبایو نن په یو پیغام کې چې یوناما په خپل ټولنیزو رسنیو کې خبر کړی دی ویلي د افغان جنو زده کړه یوازې د لویدیځو هیوادونو نه بلکې د اسلامي نړۍ غوښتنه هم ده. جزئیات د امید زهیر ملپوره پورې.
د پهن نړیوال ورځ سره سم په افغانستان کې د نجونو او خزو په زده کړو د طالبانو محدودیت ته اشاره دیونامه مشره خبرداري ورکوي چې د اوسنی وضعیت دوام به افغانان لا ډیر زیانمنه او افغانستان به له اسلامي نړۍ او نړیوال ټولنې جلا کړي. روزاوتن بایوانن په یو پیغام کې چې د زده کړو د نړیوال ورځ په مناسبت خبر کړي، د طالبانو له حکومت غوښتي چې جنسیت ته لپام پرته د ټولو افغانانو حقونه خوندي کړي. هغه زیاته کړي د زده کړو د ټولو نجونو او خزو محرومیت د دوام وړ نه دی.
To the women and girls of Afghanistan.
د افغانستان جنو خزو تاسو ته خبر یاست چې اواز نه یاست ملګری ملتونه ساسي تر څنګه لرد یو ساتي دراتونکو لپاره د عدالت غوښتنې او ساتنې ته دوام ورکوي. د اواز د لوی دي سو هیوادونو غوښتنه نه ده بلکې د اسلامي نړۍ غوښتنه هم ده. موږ د اسلامي همکاریو ساتنه په غوروستي کانفرنس کې ګډون درلود چې د غوښتنې وکړه. د افغانستان واکمن چارواکي مسولیت لري چې جنسیت له پام پرته د هر فرد حقونو د ساتنې او د لپاره کار وکړي. د اوسنی وضعیت دوام ټول افغانان نه ځان منوي او افغان
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سیاسي استازولۍ مشره زده کړه د تلپاتې سولې لپاره یو اصل بولي او زیاتوي ترې محرومیت د هرې ورځې په تیریدو سره د یوې هوسا او برابرې ټولنې بنسټ کمزوري کوي. د یونامه مشر ټینګار کوي چې زده کړه په افغانستان کې د ټولو نجونو او هلکانو ښځو او نارینهو لپاره له یوه بنسټیز حق هم مهمه ده، ځکه چې د نوموړي له قوله دا د افغانستان د راتلونکي بنسټ جوړوي. یونامه دا سیمال په افغانستان کې د نجونو خوځو د زده کړو په محدودیت اندېښنه ښیي چې نن 1500 ورځې چې د طالبانو رژیم لښپګم ټولګي پورته د نجونو خوانځي بند کړي او ترڅنګ 390 ورځې چې نجونې په هنتون ته لطلو هم نه کړي دي. د طالبانو حکومت د دې محدودیت په اړه یو روښانه دلیل لا نه دی وړاندې کړی، خو دا پریکړه یې د خپل مشر امر بللې ده. په همدې حال کې د بخښنې نړیوال سازمان نن خپل اکسپاند لیکلي، طالبان باید د میلیونونو نجونو خوځو د زده کړو د مخنیوي په خاطر ځواب ووایي. د سازمان له نړیوالې ټولنې هم غوښتي چې په افغانستان کې د نجونو د تعلیم او تحصیل له موضوع لاس په سر نشي. خو د طالبانو حکومت بیا پرته له دې چې لښپګم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو په اړه کوم بحث ته حاضر شي، نن یې په کابل کې تعلیمي بنسټونو پیاوړتیا تر عنوان لاندې کانفرنس جوړ کړی. دې کانفرنس ته په خبرو کې د طالبانو حکومت د پوهنې وزارت سرپرست حبیب الله آغا منلی چې په افغانستان کې د تعلیمي بنسټونو او مدرسو کیفیت ورځ تر بلې خرابېږي.
تعلیم کد دین تعلیم دی، کد دین علم دی، کد دنیا علم دی، کد دینی علوم دی، کد عصری علوم دی، مزمز د معلومات مطابق دا کیفیت ډیر مخ په کمزوری روان دی.
وخت تر طالبانو لبیا ځلی رسیدو وروسته د دوی حکومت نه یوازې دا چې لښپګم ټولګي پورته د نجونو په زده کړو محدودیت لګولې، بلکې تر شپګم ټولګي تعلیمي نصاب هم بدل کړ او ترڅنګ د خونځو پر ځای ډیر په مدرسو ته اړولې ده. هغه موضوعات چې د تعلیمي او تحصیلي نصاب د کیفیت په اړه هم اندېښنې او پوښتنې راپورته کړي دي.
د زده کړو د نړیوال ورځ په مناسبت وړاندې په خبرونه کې د ملګرو ملتونو د ماشومانو د وجیز صندوق یونیسف اندېښنې د افغانستان د معارف په اړه په تفصیل په یو راپور سره شریکو.
دازما حق دی
د شزو د اساسي حقوقو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث د خبرونه د دوشنبه په ورځ
د مخام له وو تر اتو بجو په ژوندې بڼه له ازادي رادیو واوري.
د ازادي رادیو د خبري مجله په منځني صف 12 شپږنوي په ټول افغانستان کې اوري. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همشغي دفتر یا اوچا وای په افغانستان کې سش کال ورشتونه خورا کم ولیدل او کده چې می پاتې نیمای هم همداسې تیر شي سخت وچکالي برشي. یو شمیر افغان کروندګر وای وچکالي سخت سپلې ورشوي چې کروندې ونه کړي. جزئیات د اکرام الله اکرام پراپورک.
په داتې حل کې چې د افغانستان په ډیرې یخو سیمو کې لا هم د ژمي لومړنۍ واوره نه دا ورېدلې او ورښتونه هم نشته، د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر اوچا وایي په افغانستان کې سرکال د پام وړ واورې نه ورېدلو لامل ښایي دا هیواد ډیره شدیده وچکالي تجربه کړي. دغه ادارې په خپل ټویټر په یو بیان کې چې 13 ورځې نه وخت خپور شوی ویلي چې وچکالي به په افغانستان کې د اوبو لګولو، کرنې، کرنیزو محصولاتو او په څړځایونو اغیز ولري. وچا د غشان د وچکالۍ لامل له خپل اصلي مینو د خلکو د بیزای کېدو په اړه هم شدیده اندېښنه خوده لیده. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر اوچا له دی وړاندې د روان جنوري په ومه هم په یو راپور کې افغانستان په تیرو ډیر شو کلونو کې له سخت وچکالۍ سره مخ هیواد بللی وو. اوچا د وچکالۍ په دوام اندېښنه خوده لیده او ویلي وو چې دا هیواد د دریم پرلپسې کال لپاره وچکالۍ سره مخ دی. اوچا روانه وچکالۍ د تودوخې د لوړوالي او اقلیمي بدلون پایله بللې وه. په راپور کې راغلی و چې د اقلیمي بدلون لامل د دې هیواد کرنه، اوبه، روغتیا، اقتصاد، معیشت، ایکوسیستم او ځنګلونه هم اغیزمن شوي دي. یو شمیر افغان کروندګر هم وایي وچکالۍ سخت ځپلي او ورشي وي چې کروندې ونه کړي، ځکه د دوی په خبره فصلونه نه راشنه کیږي. د غزنی اوسیدونکو فرهاد ګلوایی د ورختونو د نکې دل لامل اړشوي چې کروندې ونه کړي.
بارانونه نشته، وچکالی ده، خلق د ولګې او د فقر او غریبۍ سره احتیاج دي. کار روزګار نشته، مزدوري نشته، ده فصلونه نه کیږي او کوي کرو هم وچیږي، بیرته اوبه ورته نه رسیږي، مالونه هم وږي دي، واښه نشته، ده د حکومت توجه هم نشته. ده دا که د حکومت توجه وای زموږ دغه مشکلات به که په پوره ډول نه وای، په نیمه ډول خو به یې حل کړي وای.
د ننګرهار د چپریار ولسوالۍ اوسیدونکي نصیب الله ازادي راډیو ته وویل چې سږ کال د ورختونو د نه ورېدلو له امله آن کاریزونه هم وچ شوي دي.
مونږ خو دغه زراعتي مځکې لرو او بس دا دوه کاله مونږ د مځکو نه هېڅ کوم خیر نه دی لیدلی د وچکالۍ له هغه نه. نو هیله کوو چې دغه حکومت یا مثال او مؤسسات مونږ سره یو څه همکاري وکړي. مونږ در بدره یو، بس نم کښت را واخیسته، نم حاصلات واخیسته.
د افغانستان ډیری اوسیدونکي چې د خپل ژوند چارې د کرنې او مالدارۍ له لارې په مخ وړي، وچکالۍ په ژوند مستقیم اغېز کوي. افغان کروندګر له حکومت غوښتنه کوي چې د اوبو د زیرمه کولو په برخه کې ورته واړه بندونه جوړ کړي تر څو د وچکالۍ پر مهال ترې د کروندو په برخه کې ګټه واخلي. خو په افغانستان کې د طالبانو حکومت له تیرو څو ورځو راهیسې په بیلابیلو ولایتونو کې له خلکو غوښتي چې د باران د ورېدو لپاره د استسقا لمونځونه وکړي.
وچاوي وچکالۍ به په افغانستان کې ممکن خلک د خپلو کورونو پرېښودو ته اړ کړي. بلور ته د هلمند ولایت نوزاد ولسوالی اوسیدونکو وای ګڼ خلکو د وچکالۍ له امله سر له اوس خپلې سیمې پرې ایښي دي او ګڼ نور اوس خپلې غوټې سر ټولوي. دوی وای که واکمن طالبان او نړیوال ورته د مرستې لاسونه ورنکړي، دا ولسوالی به تشه سي. نور په دې راپور کې
اقلیمی بدلون د افغانستان په جنوب کې د خلکو پر ژوند ژوري او ناوړه اغېزې کړي. د هلمند ولایت د یو شمېر ولسوالۍ اوسېدونکي د وچکالۍ له وجې خپلې مینې پرې ایښي او ځینې نورې بیا غوټې سره تړي څو له خپلې سیمې کوچ وکړي. وچکالۍ د اقلیمي بدلون فایله ده. د افغانستان د جنوب په ګډون ګڼ نور ولایتونه یې هم زیانمن کړي دي. د هلمند د نوزاد ولسوالۍ اوسیدونکي شاولی وای
په تکلیف دغونی په تکلیف چې ودغه زاګي ته وس پلاړي چې کډی جن ورکو رښتنه خو مې دغه زاګي ګور دغه پنځه شپږ وجری بم زکه ده. په دغه وجری بم زکه مې اوی معنا غنم جن واخ دا وچکلیس خو هغه وخت کې چې اوبه وې دوه انچ درې انچ دغه زاګي سما پنځه خوراره ماخیست دي شپږ خوراره مې ماخیست یا اته خوراره مې ماخیست شل مې ماخیست اوس که سره کې امام د پنځه بیا منه پنځه بیا منه نه چیشته.
د هلمند د شاوخوا واتیا سلنه اوسیدونکو اقتصادي سرچینې له کرنې او مالداري خړوبېږي چې اوس مهال وچکالۍ له ګڼو کسانو اخیستې دي او ځینې پاتې کسان یوازې شپې او ورځې سبا کوي. د افغانستان په جنوب کې بزګران اقلیمي بدلون دومره زیانمن کړي چې په خوا په دغه ولایتونو کې پر شل متره برمی اوبه کولې، خو اوس یې پر یو سلو شل او یا هم پر یو سلو پنځوس په ډیر کم وخت کې بزګران اوبه پیدا کوي. د نوزاد ولسوالۍ اوسیدونکي د طالبانو او نړیوالو غوښتنه کوي چې بندونه دې ورته جوړ کړي او دې ته یې اوبه مهار کړي.
موږ دغه غواړو چې دغه د فرحات بند چې راته وتړه چې خوښه ده موږ اوبه پیدا کړو. موږ نوزاد منطقه ټوله خرابه ده، خاطر نه اوبوسم څه شیم وینئ دا د شاوخوا ګرده کنډوډې سوي دي خا چې اوس اوبه وای استي و جوړېدله بهر موږ کارونه سم وو. دغه د فرحات بند چې موږ ته وتړه چې ډېر خوشحاله یو.
نو موږ دغه غواړو چې موږ د فرحات بند را وتړي، که دا بند را ورنه تړه سي نو ټوله ولسوالۍ به سکوت سي ولاړه به سي بار به سي.
د افغانستان په جنوبی ولایتونو کې اکثره هغه سندونه، نهرونه او ویالي وچ سوي او یا یو به کمې سوي چې په خوا به خلکو د څښاک او کرنې لپاره ترې ګټه اخیستله. د اوبو متخصصان وایي افغانستان لا هم د ځمکې سره کافي اوبه لري، خو دا چې سمې نه مدیریت کیږي خلک او ځمکې له تندې سره مخامخ کړي دي.
دا ازادي راډیو خبری مجله.
په فرانسه کې د شپږم کال په مخه تر نورو ملتونو د افغانانو د پناه اخیستو د غوښتنلیکونو شمیر لوړ شوی. سنا کاکړ راپور لري.
د کډوالو او بې تابعیت وګړو څخه د ملاتړ فرانسوي ادارې یا او اف پی آر ای وای په 2023 کال کې فرانسې ته تر ټولو زیات د پناه غوښتنې غوښتنلیکونه د افغانانو لخوا لیږل شوي دي. یا دفتر د سې شنبې په ورځ د جنوري په 23 نیټه په یو راپور کې ویلي چې په 2023 کال کې د پناه غوښتونکو د مجموعي شمیر 1,250,000 څخه 1,050 افغانان دي چې تر ټولو زیات شمیر جوړوي. په راپور کې د یادې ادارې د ورکړل شویو شمیرو له مخې دا پرله پسې شپږم کال دی چې افغانان د پناه غوښتونکو د لست په سر کې دي. دو اف پی آر ای په راپور کې راغلی چې د پناه غوښتونکو نورې لویې ډلې له بنګله دېش، ترکیې، د کانګو ډیموکراتیک جمهوریت او ګینیا څخه راځي. د دې ادارې د معلوماتو پر بنسټ په 2023 کال کې فرانسې ته د پناه غوښتنې شمیر د 2022 کال په پرتله 8% ډېر شوی دی. دا په داسې حال کې دی چې فرانسې ته تازه کډوال شوي افغانان وایي د هېواد ته د رسېدو لپاره له ډېرو ننګونو سره مخ شوي دي. په فرانسه کې میشته افغان کډواله چې نه غواړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو سره په خبرو کې دا وکړه چې د هېواد کې د کډوالو د ډېر شمېر له امله دوی ته سمه رسېدنه نه کېږي.
اینجا هم چالشهای خود شته، دلته هم ننګونې شته، کډوال ډېر زیات دي او فکر کوم د فرانسې دولت نشي کولای زموږ کډوالو سره مرسته وکړي، یعنې دلته هم ستونزې زیاتې دي. داسې کسان هم شته چې په واټونو کې ویده کېږي. آن یو شمېر خبریالان چې توانېدلي ویزې ترلاسه کړي، دوه شپې یې په واټونو کې تېرې کړي دي.
یو بل افغان کډوال الیاس طاهري چې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته د افغانستان ګاونډي هېواد پاکستان ته کډوال شوی و او اوس په فرانسې کې دی، وایي د ډېرو ستونزو له ګاللو وروسته د هېواد ته ورسېده.
کله چې له خپله هېواده ووتو او پاکستان ته راغلو، ډېرې ستونزې مو درلودې. اقتصادي ستونزې او بې برخلیکه ژوند د یو کال لپاره ځورونکی و، خو بالاخره له پاکستان هم ووتو فرانسې ته راغلو.
دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته د پخواني پوځیانو، مدني فعالانو، خبریالانو او نورو فعالانو په ګډون په لسګونو زره افغانان د دوی په خبره د امنیتي ګواښونو له امله امریکا، اروپا او نورو هېوادونو ته کډوال شوي دي. یو شمېر نور بیا د بېوزلۍ، بېکاري او مقصد هېوادونو ته د تګ لپاره ګاونډیو هېوادونو، ایران، پاکستان ته کډه شوي، چې وخت په وخت د خپلو ستونزو په اړه شکایتونه کړي دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
پر غزې ترنګ د اسرایلي پوځیانو د تیر شپې په هوایي بریدونو کې 1,520 تنه وشتل شوي. بل لور ته هم اسرایلیان په غزه کې د خپلو وشتل شویو سرتیرو بیر کوي. تفصیل په دې راپور کې.
په غزې ترنګ کې د جګړې له شدت سره هممهاله ملګري ملتونه وایي چې اسرایلي پوځیانو د خان یونس سیمې د یوې برخې اوسیدونکو ته د تخلیه خبرداري ورکړی دی. فرانس پریس خبری آژانس د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي ادارې او چا په حواله د چهارشنبه په ورځ راپور ورکړی چې د خان یونس په دغه سیمه کې نږدې 500,000 اوسیدونکي او بې ځایه شوي کسان ژوند کوي. دغه سیمه کې د تخلیه خبرداري داسې مهال ورکول کیږي چې د ملګرو ملتونو د خوړو پروګرام ویلي د غزې اوسیدونکي د خوړو له شدید نمسونیت سره مخامخ دي. د غزې د جګړې شدت اوس پر خان یونس سیمه ده. د فرانس پریس په وینا دا سیمه د حماس سختدریز ډلې چې اروپایي ټولنه او امریکایي ترهګر بولي د غزې د مشر یحیی سینور ټاټوبی دی. یحیی سینور پر اسرائیلو د تیر اکتوبر میاشتې د ومنې ټی بریدونو اصلي ترا بلل کیږي. هغه بریدونه چې پر مهال شاوخوا 1,200 اسرائیلیانو وژل شول او د غزې د جګړې پیلامه شوه. د غزې د عام روغتیا وزارت چې د حماس تر واک لاندې دی ویلي چې پر خان یونس سیمه د اسرایلی پوځیانو د تیر شپې په هوایی بریدونو کې 1,520 تنه وژل شوي دي. د غزې حکومت اسرایلی پوځ تورنوي چې په زوره لسګونه زره کسان له خان یونس سیمې څخه د رفا بندر ته چې له مصر سره پر پوله پروت دی کډه کوي. د غزې د عام روغتیا وزارت وایي چې د اسرایلو د جګړې له پایله په غزه کې 25,490 تنه وژل شوي چې 70% کې ښځې او ماشومان دي. د غزې په جګړه کې لسګونه زره نور ټپیان شوي هم دي. فرانس پریس آژانس د ملکیانو همدې مرګ ژوبلې ته په پام وایي چې د اسرایل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو د عامو اسرایلیانو له خوا تر فشار لاندې دی چې د غزې جګړه پای ته ورسوي. په غزه کې د تیرې دوشنبه په ورځ د حماس په غلچکیو بریدونو کې 24 اسرائیلي سرتیري وژل شول چې اسرائیلي چارواکو دا خبر تایید کړی او عام اسرائیلیان په جګړه کې د وژل شوو سرتیرو ویر کوي. له جګړې سره هممهاله د مصر په مرکز قاهره کې د اسرائیلو او حماس ترمنځ د اوربند او د یرغمل شوو اسرائیلیانو او زنداني فلسطینیانو د تبادلې د یوې بلې هوکړې هڅې هم پیل شوې دي. له دې خبرو یوې با خبره سرچینې د نوم نه خودو په شرط فرانس پریس ته ویلي چې د حماس پلاوی پرون سه شنبه د همدې خبرو لپاره قاهرې ته رسیدلی او د مصر د استخباراتو له مشر سره به د اوربان پر وړاندې زنو بحث کوي.
له خبرونو ور اخوا
د زده کړې د نړیوال ورځ په مناسبت یونیسف د افغانستان د معارف کمیت او کیفیت ته اندیشنه څرګنده کړې. په دې اړه سنا کاکړ تفصیلي راپور لري.
د ملګرو ملتونو د ماشومانو وچی صندوق یونیسف په یو راپور کې ویلي چې افغانستان په نړۍ کې د زده کړو د کیفیت تر ټولو ټیټه کچه لري. یونیسف ویلي چې په دوهم او دریم ټولګي کې یوازې 10% ماشومان د لوستلو لومړني مهارتونه لري او یوازې 3% د ریاضي مهارتونه لري. د یونیسف په راپور کې خوندي زیربناوي او خوندي د بکیفیت ښوونیز نظام له اساسي بنسټونو څخه بلل شوی او ویل شوی چې په افغانستان کې تر نیمایي زیات خوندي د څښاک پاکې اوبه او له یو پر درېمې څخه زیاتې روغتیا خدمتونه نه لري. نړۍ د پوهنې نړیواله ورځ په داسې حال کې لمانځي چې په افغانستان کې له شپږم ټولګي څخه پورته د نجونو لپاره د ښوونځیو له تړل کېدو 1,500 ورځې او د ښځینه زده کوونکو پر مخ د پوهنتونونو د دروازو له تړل کېدو 396 ورځې تیرې شوې دي. د دې تر څنګ طالبانو له زده کړو څخه د دغو محرومو نجونو لپاره ښوونیز کورسونه هم بند کړي دي. د طالبانو د دغو بندیزونو په اړه له پراخو ملي او نړیوالو غبرګونونو او د هغوی د لیرې کولو له غوښتنو سره سره طالب چارواکو د دغو بندیزونو د لیرې کولو لپاره کوم اقدام نه دی کړی. د زده کړو څخه بې برخې شوې یوې نجلۍ چې نه یې غوښتل نوم یې په راپور کې خپور شي له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل.
نو داسې ویلی چې افغانستان له نورو هیوادونو سره په دې برخه کې ډېر زیات توپیر لري. نورو هیوادونو کې زده کړې سیستم له ټکنالوژي سره برابر مختزي، خو افغانستان کې نه یوازې چې له ټکنالوژي سره برابر مختنزي او پرمختګ نه ده کړی، بلکې پر شاتګ یې کړی او ځانته خنډونه او ستونزې لري. کله ښوونځیو څخه پیل کړو، نو په ښوونځیو کې د معیاري کتابتون، معیاري ټولګي، معیاري لابراتوار او معیاري کمپیوټر لب نشتون د دې لامل شوی چې د زده کوونکو درسونه د ټکنۍ شي او څنګه چې باید زده کوونکي وپوهول شي اسې نه دي پوهول شوي.
د نجونو د محرومیت په اړه د دوی د شکایتونو تر څنګ یو شمېر نارینه زده کوونکي وایي چې د زده کړو په بهیر کې له ستونزو سره مخ دي. د 12 ټولګي زده کوونکي علي رضا ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې په ښوونځیو کې د کتابونو او ښوونکو له کمښت سره مخ دي او د خپلو خویندو په اړه هم اندېښمن دي چې ښوونځیو ته نشي تللی.
اساتید ورزیده وجود نداره در مضامین کلیدی، وقتی که اساتید
روزل شوی خون که نشته خو مهم و مضامین که کل چه خون که نوی زده کون که طولگه کنترولوی ده خونزی موخد زده کون که دو اختان و یونیفورم تنظیم اول دی سمو که خونزی کتابون رو تارتیا لری. هر زده کون که یوازی دو یا دری کتابون نلری، یوازی اول نمره بش پر کتابون نلری، مدیریت ضعیفه ده. مو کتول خونزی دزو خوز مو خواهند خونزی تنشید لگ.
یوی خون کې چې نه غوښتل نو می پراپور کې واخیستل شي. ازادي راډیو ته ویل کته هم د محل د افغانستان د پوهنې په نظام کې ستونزې شته، خو د طالبانو حکومت له خوا د نصاب د بدلولو پریکړې دوی نور هم اندېښمن کړي دي.
آموزش دینی داشتیم، کتاب دنیا داشتیم، قرآن کریم داشتیم، اینا کتابایی بودن
که موږ دینی زده کړې درلودی، د دنیا کتاب مو درلوده، قرآن کریم مو درلوده، دا کتابونه وو چې موږ تقسیم اوقات په لومړي سر کې به وو. خو که اوس موږ ساينس ونه لولو څنګه پوه شو چې د یو انسان د بدن سیستم څنګه دی؟ که تاریخ ونه لولو د افغانستان د پخواني حالاتو په اړه څنګه خبر شو؟ که په یوه جمله کې وایم، په ټوله کې د افغانستان ښوونیز سیستم د ړنګېدو په حال کې دی.
د زده کړو د برخې یو شمېر فعالان وایي د پوهنې د کیفیت د ښه والي او د زده کړو د مساوي حق په خاطر باید ښوونیز سیستم ته زیاته پاملرنه وشي. د زده کړو د برخې فعال او د نجونو د زده کړو د ملي کمپاین مطبوعاتي مسؤولې زرکي ملیار ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې افغانستان له هم د ښوونځیو د ودانیو، تدریسي موادو او د درسي ټولګیو له کمښت سره مخ دی چې دا د پوهنې پر نظام او د زده کړو پر کیفیت ناوړه اغېز لري.
د ښوونځیو نشتون او د ښوونکو کمښت له یوې خوا او نجونو ته ښوونځیو ته د تلو اجازه نه ورکول له بلې خوا د دې لامل شوی چې زده کړو ته لاسرسی ستونزمن شي. د ښوونځیو او پوهنتونونو تړل زموږ د ټولنې اساس او بنسټ لړزوي.
دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت د رئیس الوزرا سیاسي مرستیال مولوي عبدالکبیر او د دوی د پوهنې وزارت سرپرست حبیب الله آغا نن چهارشنبه په کابل کې د افغانستان د ملي تعلیمي او تحصیلي بنسټونو د ښه والي ملي کنفرانس د پرانیستې په مراسمو کې وویل د دوی حکومت د ښوونیز سیستم د پیاوړتیا تر څنګ هڅه کوي چې په تعلیمي نظام کې د شریعت په چوکاټ کې عصري علومو ته ځای ورکړي. تر دې مخکې د طالبانو حکومت د پوهنې وزارت له شپږم ټولګي څخه ښکته د تعلیمي نصاب د بدلولو خبر ورکړی و او ویلي و چې په دې بدلونونو کې د هغو مواردو لرې کول شامل دي چې د افغاني شریعت او کلتور خلاف دي. په ورته وخت کې د طالبانو ځینو چارواکو تل د ښوونځیو او پوهنتونونو په تعلیمي نظام کې د دیني مضامینو پر زیاتوالي ټینګار کړی او د دیني مدرسو شمېر یې هم زیات کړی دی.
دا مهال په افغانستان کې 60,000 دینی مدرسې شته چې له دې جملې څخه 10,000 د پوهنې وزارت لخوا ثبت شوې دي. دا په داسې حال کې ده چې نن د جنوري 24 د پوهنې له نړیوالې ورځې سره برابره ده او دا ورځ په ډیرو هیوادونو کې لمانځل کیږي. د ملګرو ملتونو تعلیمي، علمي او کلتوري سازمان د سږني کال د پوهنې نړیوالې ورځې موضوع د کرکه لرونکو خبرو په مخنیوي کې د پوهنې او ښوونکو مهم رول ټاکلی دی. یونسکو د دې ورځې په مناسبت په خپله ویب پاڼه کې لیکلي چې کرکه لرونکې خبرې تعصب او تبعیض ته لمن وهي او تاوتریخوالی عادي کولی شي، او له همدې امله یونسکو له خپلو غړو هیوادونو غوښتي چې د سولې او انساني کرامت د ټینګښت لپاره د یوې وسیلې په توګه تعلیم ته لومړیتوب ورکړي.
ازادي راډیو په منځنۍ سپه 12:00 په ټول افغانستان کې اوري. د غزنی ښار د سړکونو د غاړو د څراغونو د جوړېدو چارې پیل شوې. دا چې ښاروالي شروع کړې دي. نور په دې راپور کې.
په غزنی ښار کې ښاروالۍ د ښاري سړکونو د تنویر څراغونو د فعالولو چارې پیل کړې دي. د ښاروالۍ چارواکي وایي په دغه پروژه به 8.5 میلیون افغانۍ لګښت راځي. د ښاروالۍ ویان عبدالولي جلالزی په دې اړه ازادۍ راډیو ته وویل، د غزنی ښار کابل کندهار په عمومي سړک له روزیې څخه نیولې تر سپندې سیمې پورې د تنویر څراغونه به په بنسټیزه توګه فعال سي. هغه زیاتوي د 2 میلیون افغانیو په لګښت به بیا د کولای سبز، بزازي، قرباغ، زړاډه او نورو سړکونو پر مسیر د تنویر څراغونه چې د یو شمیر تخنیکي دلایلو له امله غیر فعال دي فعال سي. دوی وایي په داخل د ښار کې د ښاري ښکلا رامنځته کول د غزنی ښاروالۍ لومړیتوب دی چې د ښاریانو په رواني لید کې به غوره بدلون راولي. د دوی په باور دا لړۍ به په راتلونکي کې د ښار نورو سیمو ته هم وغځول سي. نوموړي زیاته کړه، د عصري ښاري معیارونو پر اساس د ښار په کچه د ښاري ښکلا نورې برنامې هم تر لاس لاندې لري تر څو د ښار په بڼه کې غوره بدلون راسي.
نو دغه پروژه چې نن د ښاروالۍ له طرفه افتتاح شوه د عمومي شارا تنویر ده چې له روزې څخه تر اسپندې پورې ټولې شارا تنویر ده. لګښت یې ښاروالۍ ورکوي او د 2 میاشتو په موده کې کارونه بشپړیږي انشاءالله. او بل 2 میلیونه افغانۍ د ښار په هغه ساحاتو کې چې مخکې تنویر شوې خو ځینې مشکلات یې پیدا کړي وو بیرته له سره ترمیمیږي، په هغه باندې تقریبا 2 میلیونه افغانۍ راځي.
په ورته وخت کې د ښار یو شمیر اوسیدونکي د یادې پروژې په پلي کېدو خوښ دي او وایي د ښاري ښکلا په مخه د غزنی ښاروالۍ نور نوي پروګرامونه هم پر لاره واچوي څو خلکو ته ښه او هیله بخښونکی حس ورکړي. د دوی په وینا د پلو لارو رغونه، د اوبو لښتیو رغونه، د سړک جدولونو رغونه، تنویر، چمن کرل او د نیالګیو کینول هغه څه دي چې په ښاري ښکلا کې رول لري او اوس یې حالت د اندیشنې وړ دی.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم. د ازادي راډیو کارکونکو او اوریدونکو ته پاسله سلام. زما د پیغام ورسوي تل وړ مقامات پر ور د افغانستان کې څنګه ستره وستلې ده. دا وست کارونه نست ورور وظیفه نست دند نست بیکار بیکاری د ورور د یو خوا کارونه نست د بل خوا بیکاری د ورور د بل خوا ستړیا وی دی او ګولانه پیدا کیږي او دی وای د افغانستان کې مردا امنیت را وستلې ده. سبب کاروبار په یو ور ګولا ډوډۍ په سر ور اړین چې د کوم خوا یې کو که ورسه ځان ورسره سوته چې موږ په پولیس کې شامل ک ورور یو خپل را توای تا چیرې جنگي دلې د چاندوال څه جکړي دا ټول خجات نه کوي نه جنگي دل بس داغه دی وای موږ ګورو ته عام شمول کړي دي ټول پکښې دي ورور تر دې ما سیوا بل څوک نسته پکښې کې بس داغه دی نو یو کار کې سب جراته پیدا کې ټول ځوانان ډاډ ورور د افغانستان وو تر د بیکاری د خلکو اولادونه دل وږي مهدا وسال دی خو بیا ناری راته وی کالداري بنجه کې خو افغاني را ترپورته کړي ده.
سلام علیکم. د ازادۍ رادیو کارکونکو د هر څمره چې د مرستې د دولتو له خوا سره روان دي ټوله طالبان خپل پشه کوي. خوار او غریب ته هیچ هم نه ورسېږي. نام ستا بس ماج د غریب په نامه روان دي روان د طالبانو ژبو ته.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آزادی ردو سلامونه نیکیلی احترامات ته لوړی کوم. د ایران څخه خبره کوم. د افغانستان د ماجور سره په ایران کې ډیر بد چلن کیږي. تاغه به مدرکه خلک چې دی ویني سره د مرز کوي د مرز خو خیر دی وی او ډبوی نو ډیر ځله موږ سره کوي. زموږ ځغ دی د افغانستان خلک واوري چې خپل ملت تر ټول کې دوری دی خاورې خو بس دا ډیر ظالم خلک دي. ظالمان ځله موږ سره کوي. ظالمانه خلک دي. دا موږ ځغ واوري د خدای په امان.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.